السلام علیکم، ساعت 10 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر د اختلاف د هوارولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې او خبرې ناکامه شوې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې د خبرونو نوبت دی. سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار جاناقال کوزي د فرهی په مراسمو کې برخه واخیسته. او کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به لس زره سوري وال په ناغوښتن کې ومني. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت ته به اجازه نه ورکوي.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی.
ګلاب منګل ازادي نموړي ویل چې په سند کې د طالبانو لاسلیک نسته او په نهم ماده کې راغلي که طالبان بیا په ډنډغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به په وړاندې عملیات کوي. ښاغلي منګل زیاته کړه چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې له دریو میاشتو راهیسې جګړه وه او خلک یې مجبور شول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جناقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بڼ جامع جماعت کې ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمی مراسمو ته په خپلو خبرو کې وویل چې ښاغلی علي کوزي د نورو ژورنالیستیکو فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په سپو کې یا در امواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د چیرته تر امواج ازادي او د ازادۍ په سپو کې کومه برنامه به ته وړله، دوه ساعته برنامه د اهلي خبره او خلکو سره به د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې کوي، د یو حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي رادیو تجربه کار همکار جناقال کوزي د تیرې سې شمې په شپه د اوترش و پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغي لقبله ساور کړه او مړې د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خبرته وسپارل سو. د هغه پر مړینه ګڼو نور سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ شوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستان هم په زرګونو کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دا قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با اختطاف
دا قوانین د تصویب په حال کې دي. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي د کډوالو او رسیدونکو چار وزیر دغه راز د کورنیو بې ځایي سوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بې ځایي سوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند د والي ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل تاسو د افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول سوي چې افغان قواو ورڅخه شاته کړی و.
خاص کتاب هغه ځای ته تللي دي رسېدلي دي فعلا هغه کومو کمو ځایونو کښې چې اکادمیشني شوي وو هغه دوې درې پوستې وي چې هغو کښې اکادمیشني شوي بېرته د افغانه کې ځواکونه فعلا په خپل ولکه کښې دي او فعلا په هغه ځای کښې د خاص کتاب له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو تمه وکړي ده افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د لسو شاوخوا کې ټپیان لري.
تر دې مخکې د هلمند والي ویلي وو چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. بیا هم ښه راغلاست. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به 10,000 سوري کډوال سوری په ناغوښتون کې ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوری کډوالو د منلو شرایط اسانه او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکني اټکل خلاف په 15 میاشتو کې 10,000 سوری اول په ناغوښتون کې ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 2,000 عراقي کډوال به د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوری کډوالو کمپونو ته به $100 میلیون بشري مرسته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا د سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یوه کنفرانس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روسیې جوټ الوتکې د امریکا او متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړ مورد څو ساعته وروسته له هغې لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو تر یوه کال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده، خو واشنګټن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. په قزاقستان کې چارواک پرون وویل چې په کسپین سمندر کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلور سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر پرون اکتوا سیمې ته چې وړمه ورځ دغه پېښه پکښې سوې وه سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالۍ وایي د دوو سرتیرو د وژنې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دوو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمرینات پر مهال تېروتنه ښودل سوې ده. او د روسیې د شمال لویدیځ د کومې سیمې والي د درغلۍ او د یوې جنایتکارې ډلې د ساتلو په تور ونیول سو. پولیسو پرون د کومې والي او 13 نور تنه ونیول. د پلټونې کمیټې د ویاند ویلادی مارکین په قول ویل سوي چې د نیول سوي والي په مشرۍ جنایتکارې ډلې غوښتل په غیر قانوني لارو دولتي جایدادونه غصب کړي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبرې ناکامې شوې دي. په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین تر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره.
وسلوالو طالبانو د کونړ د چپې درې ښوونځي بند کړي دي.
طالبان وایي چې دا بند روده موږ نه منو، خپله ځانته حکومت دی که نه وایي جوړه دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي.
د فراه ولایت د بندري بازار دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره زموږ حکومت تاوان دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. تا تاسو زموږ اخلاق آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. شي د وسلوالو طالبانو د نوي مشره او ناراضي قمندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او دغه ډله شای پر دو برخو وبېشل شي. د رویټرز خبري اژانس د یو راپور پر اساس په پرونی خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قمندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وروبولي، خو په دې کار کې ناکامه شو. کارپوهان وایي له دې سره شایي د سولې هغه خبرې ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه سالم محمد صالح جزئیات اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شاید د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت به اخلي، ولې دې دا معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې دپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کېږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږدې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. لس بجې او 14 دقیقې شوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه باید د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. دا اوس سبا خبري اعلان ته وویل افغان پلاوی د ټاپي پروژې په اړه مهمه موافقه تر رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجي صاحب په دې راپور کې ووري.
چاپی پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کېږي عملی کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبې په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، وویل چې د چاپی پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه بعد از صحبت
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټاپي پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل شي. کوم اندیشنې چې افغان لوري درلودي هغه ټولې مترسول او حل سوي دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک د کار، کارګر ترنینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټاپي په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویمو لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په دریمو لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټاپي پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت وویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یوه نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالیې وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل و چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسېدلي دي. اکلیل حکیمي وویل ټاکل شوي چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلي بردي محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
د اقتصادي چارو کتون کې د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو وروستي سفرونه ولیدنې هیله بښونکي ګڼي او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغوی نظر غوښتی.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقونو استفاده کوي او بیا د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره بلکې د بله منطقه لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډېر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډېر مهم دی. بې له امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملي کېدای. نو په دې مسله باید د افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین المللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو دپاره امنیت ترمنځ جوړ شي او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي او د خپلې د ګټې د ساتلو دپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بین المللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې د ساتلو دپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ چې د ټپي پروژې په اړه د ازادي راډیو له خبریالي سره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او د ژوند په شیبو کې. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت انتقاد کوي چې ځینې اروپایي هیوادونه له کډوالو سره یو شان چلند نه کوي. دا وزارت وایي دا هیوادونه د کډوالو په اړه نړیوال کنوانسیونونه په پام کې نه نیسي. د افغانستان د کډوالو د وزارت چارواکي وایي په پام کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمشنری د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له اروپایي هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرستې وکوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد کوي او وایي چې د کډوالو په برخه کې له نړیوالو کنوانسیونونو سره سم عمل نه کوي. د دې ترڅنګ دا وزارت له افغان ځوانانو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته دې لتللو ډډه وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ په کابل کې له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو کډوالو سره د یو ډول چلند وکړي.
کسایی که فعلا رفتن از مرزهای اونا گذشتن اونا رو مشکلش باید حل بکنن.
هغه خلک چې تللی او له پولو او وختي باید ستونزې اوارې شي. ځینې هیوادونه په کډوالو کې تفکیک راولي. دا چلند د کډوالو په اړه د 1950 میلادي کال د نړیوال کنوانسیون سره سم نه دی.
راپورونه وایي چې په پام کې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نه تر 30 پورې د امریکا په جنیوا کې په دې اړه یو ناسته جوړه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر یو ان ایچ سی آر به په دې ناسته کې له نړیوالو هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
در اجلاس سالانه اکسفام قرار است که
په پام کې د اکسفام په کلنۍ ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي چې افغان کډوالو ته ځانګړې توجه وکړي.
راپورونه دا هم وایي چې اروپایي هیوادونو ته له رسیدلو افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې روان ناسم شرایط موقتی دي او افغانانو ته پکار نه ده چې ډول ډول خطرونو ته غاړه کیږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
تاسو زموږ شخص آزادي راډیو اوري. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ښوونځي بند کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې داعش 250 ښوونځي بند کړي وو. له تېرو نږدې 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفان د ښوونځیو دروازې بندوي او په زلونو یې ښوونځي په بمونو الوزولي دي. له کونړ څخه د چپې درې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپې درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا وو مکتبونه چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي دا بند روزنه موږ نه منو، خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه بچ نه کوي، راځي نه به خلک راځي.
د چپې درې ولسوالۍ د لیسیز د کوونکي مسیح الله وایي یو ونی کیږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له 12 ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپه غاړه دی. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې چې زموږ مکتبونه بند دي زه ډېر خپه یم، ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دا وځای کې پام زموږ امتحانونه را روان دي، بیا موږ دیک څه ولي؟ په دې چې موږ درس نه دی ویلی، موږ نه سبا له امتحان اخلو، موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو دپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې محصلین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې معنی خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زمونږ ماشومان به سیوا د پاتې ډېر خپې زمونږ ماشومان به سیوا د پاتې کیږي به قسم پاتې کیږي غلا کوي شوکا کوي دا زمونږ پر ډېر خفقان خبره اجازه کار کی موږ دا غواړو چې دا آزاد شي زمونږ ماشومان په درس وي دغه
زه دا غواړم کنه چې زمونږ د تعلیم څه ګناه کړل
خلک وای وسلوالو طالبانو ځکه خونځي تړلی چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولی چې د چپې درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه اخیستې وه.
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان شي مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د هغې ورور نیولی شوی دی زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به را خلاص کړي او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړي مکتبونه به خلاص شي او که زما ورور را خلاص نه کړي مکتبونه نه خلاص ولس پکې څه نه شي ویلی ولس پکې چوپ پاتې دی
جرګې مرکې پکې سپینګیرو او علما راغونکل او هغه علما هم ټول د معارف دي
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویلی چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما دې دا چې زما ورور به را خلاص کړي
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عامو خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
په کونړ کې 512 مکاتب لري د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلاو خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې دا بد اثر کوي امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کومې دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نورو ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلي چېره دې کې د حل لار شار موږ پیدا دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره ام زمونږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی ښه خبر ده چې معرف ته اجازه ورکړي د تیر پشان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دي خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولی شي
ډېر ښه مکتب مګر نه دي ښه اتلس بابا مکاتب دې دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت نه حل ځلې روان دي وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دې خلاص شي او دا بندي دې راشي موږ نه توګه د دولت ټوله دې مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب بندي کې نو خو دا به دې بندي کې خو بل دې خبره ده
هغه ویل دې وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې تیر ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي ځکه تړلی چې د عنایت الرحمن په نوم ورورې چې د خونځي برحال استاد او حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوشي شوی په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي
طبیعي پیښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
تاسیوس ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو دوام لري د ماشام له او بجو وروسته په همدغه صفه چې اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي د فراولت د شیخ ابو نصر فرحی په بندر کې سوداګرو له دوه ورځې راهیسې احتساب کړی دی سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او زوروی خود فرا چارواکی د سوداګرو دا تور ردوي په دیاله فرا څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شافترت راپور
د فراولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فرای بندر بازارشه
وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فرعي سوداګر وایي چې د شیخ ابونصر فرعي په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه یې حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د یو اتحادیې بله د ایران ته دغې نه ده چې زه نه پېژنم په نامه د اجرام دریم دی کال چېم دریم دی دا خلک راغلي بیا پر موټرو باندې یو ټکس بله چې درې زره افغانۍ دغه اوس خدمات
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پام ونه شي نو هر ورځ د دولت هوایي ته هم په میلیونونو افغانۍ زیان رسېږي.
شیخ ابونصر بازارچه جارد خا دا مروژتی د وچې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچې د بندولو سره زموږ د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې بیا د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والي په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم. مرض کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایي ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرض نه کار اخلي.
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابونصر فرایي یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګریز توکي په همدې لاره واردېږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د ده په مشرۍ اتللې پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشا جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوه قوانینو پر جوړولو کار روان دی. د هلمند والي ویان وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به 10,000 سوري کډ په ناغوښتونکي ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگټن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. په قزاقستان کې چارواکو پرون وویل چې په کسپین سمندرګي کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. او د روسیې د شمال ویدیز د کومې سیمې والي د درغلۍ او د وی جنایتکارې ډلې د ساتلو په تور ونیول سو.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې هم درس د ژوند رنگونه هم نه هیرو. خو اوس دوه راپورونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې له یوې قوي اجنډا سره ګډون کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه پلاوی مشري به اجرایه رئیس عبدالله وکړي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرسیال به ورسره ملګري وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
کابل د ملګرو ملتونو له هغې غونډې چې تر څو راتلونکو ورځو پورې به د امریکا په نیویارک ښار کې جوړه شي ډېرې تمې لري. په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دغه غونډه کې له یوې قوي اجنډا سره ورشي خو له جزئیاتو یې ډډه وکړه.
د افغانستان اجرایي رئیس به په دغه غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د امریکا، چین او افغانستان د درې اړخیزې غونډې چې د دغه عمومي غونډې په څنډه کې به جوړه سي مشري وکړي او د اجرایي رئیس د دوه اړخیزو لیدونو په فهرست هم کار روان دی چې لا نه دی وروستی سوی.
په ورته وخت کې حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي د امنیت ټینګښت په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او د دغه هیواد په وړاندې د پاکستان دوه مخی سیاست دا به د افغان پلاوی په اجنډا کې شامل مواد وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اجرایي رئیس په دغه غونډې په څنډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان په غونډه کې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې منزل کیږي چې د نړۍ د 160 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. دغه غونډه سږ کال د پسا پراختیایي اجنډا 2015 تر نامه لاندې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په 9 عمومي غونډه کې افغانستان د پاکستان د مداخلو په وړاندې توند غبرګون درلود چې په کله دغې خاورې څخه راکټي حملې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل او د افغانستان په نامنیو کې د پاکستاني پوځیانو او سلاحکارانو دخالات شامل و. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي سپارښتنه کوي چې په دې غونډه کې باید د افغان حکومت لومړیتوبونه، سوله، د نظام پایښت او د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه شکایت وي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید اسحاق ګیلانی په دې اړه وویل:
امیدوار یم چې ډاکټر صاحب د جهان توجه بیا افغانستان ته جلب کړي او په افغانستان کې د صلح، د تروریزم سره مقابله، د فساد سره مقابله او کوم ژمنې چې د افغانستان حکومت دنیا ته کوي په هغې باندې باید ډېر په ټینګه ودرېږي، او چې کوم ژمنې دنیا د افغانستان سره کوي افغانستان یې باید ټینګه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د استانبول پروسې له لوړ پوړو غړو، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان یا سارک او د ایکو سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په پروسګنې غونډه کې د پاکستان په اړه د افغان حکومت شکایت د نړیوالې ټولنې چوپتیا ماته نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا ځل باید افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنې موضوع جدي ونیسي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د دې خبرونه په دوام کې دوا اونیس پروګرامونه لرو. مخکې شش زیاو ژوند په شبو کې، خو مخکې د ژوند رنگونه واورئ.
د ژوند رنگونه
نوم نشافه ده میدان ورده گولت و سودون که همچه پیلن ده کابل پانتون ده جبه عدد بیاد پانسه ده فکتو سنگ دریم تولگی مسئله
کلا چلا پانتون فاریخ شی واری چه کارو کی؟
په دوه سالات کې سړی فکر وکړي ډېر خلک فارغ دي، بیکار تاویږي، او زه خپله هم چې فارغ شم داسې تصمیم لرم که چېرې ښې وظیفې ته لاسرسی پیدا نه کړم مجبور لاړ شم خارج ته.
نو دغه د خارج ته د تګ عوامل څه دي؟ ولې یو سړی مجبوریږي یا ته مجبوریږي چې هغه خارج ته لاړ شي؟
په پیل حاله شرایطو کې خو یوازینی عامل چې موږ ته د باعث د مهاجرت ګرځي بیا نامنی ده پخپل زموږ مملکت کې، او بل د خارجیانو وتل دي، د صاحب د سیمې پرېښودل دي چې هغه موسسې یا هغه کومکونه چې خپله خارجیانو په افغانستان کې درلودل په بخش د اکمالاتو کې په مختلفو ځایونو کې دی نمایندګي به زیات شمېر خلک یې ورته جذب کړي وو. نو کله چې هغه ولاړل نو دغه ځوانان د کاره شول، او بالاخره له مخه یې کړله چې خارج ته لاړ شي.
اوس نو که چېرته حالات همداسې وي، تم ځي غواړي لاړ شي خارج ته؟
که حالات همداسې مجبور یې چې ولاړ شو، نو بله لار نشته ځکه دلته کار زمینه نشته، هغه کار شرایط مساعد نه دي، نو مجبور یې چې ولاړ شو.
نو ته خو پوهېږي چې لارې ډېرې خطرناکې دي، مشکل دی، ښایي د ځان توان هم په هغه کې وکړي، نو بیا هم ځي؟
والا مشکلات ډېر دي په لارو باندې، څوک چې تللی دي ډېر بدې خاطرې ځینې لري د لارو نه. خو دلته چې په کالونو په میاشتو سړی بېکاره ګرځي، بیا مجبور سړی ټول خطرات سر باندې وخت څه وکولی شي خپل راتلونکي دپاره یو څه کار وکړي.
دغه څومره پیسې چې په دغه لارو مصرفېږي، دا که دلته ته مصرف کړې او یو کاروبار پرې جوړ کړې، فکر نه کوې چې دا به هم وطن ته ګټې او هم به تا ته ګټې؟
دغه روپۍ که سړی وم لري مثلا د دغې مصرف روپۍ چې خارج ته سړی ورباندې ځي، ناامني ده، مشکلات زیات دي، یعنی سړی مطمئن نه دي که چېرته سرمایه ګذاري همدغه روپۍ چېرته په څه شي باندې بنده کړي، د ناامنۍ او د مختلف عوامل له امله سړی مطمئن نه شي کېدلی.
مخکښې ښځې
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ کندهار ته ورځو. لیلما نوری په کندهار کې د ښځو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلې نوری سره د مخکښ ښځو په پروګرام کې خبرې کړي دي.
تقریبا پسیچه دفتر کې د درو کار لپاره ما هلته وظیفه اجرا کړې ده د استاد په صفت باندې. بیا وروسته په برک موسسه کې تقریبا د دوو کار لپاره ما د سپروایزر په صفت باندې کار ترسره کړې ده، او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده، او انتخابات دفتر کې په دې کې په څو پروسو کې ما کار ترسره کړی دی چې د ښځو لپاره د کارتونو ورکول، همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه د شپږ میاشتو لپاره د ترینر په صفت باندې ما کار ترسره کړی دی، او همچنان د دوو کالو لپاره د نروې پروژه په هغه کې ما کار ترسره کړی دی. د دوو کالو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سیف په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می ترسره کړی دی. همدارنګه د شوزو د وضعیت د بهبود لپاره په ښار ولسوالۍ کې ما کارونه ترسره کړی چې په ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوي وو، د موتیزیست د حقوقي پروګرامونه وو، همدارنګه د زراعتي پروګرامونه مالداري په بخش کې وو، مالداري خصو بخشونه وو، د چرګانو فارم وو، او تر څنګ په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه وو، همدارنګه د امانګي په بخش کې موږ په ولسوالۍ کې د شوزو سره کښېنستلو او د دې مشکلات مشر ټولول، هغه مضبوط ارګان ته مشرسول، او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ هلې ځلې کړې چې شله سره ورن مشتلو د شوزو غوښتنه ده، او چې موږ غواړو چې موږ ته حرفي پروګرامونه دایر سي، هغه د دې مشکلات حل شوي، د دې لپاره حرفي پروګرامونه حل شوي، د موږ مثالونه هم لرو، همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره موږ هغه د مریضانو څخه پوښتنه کوو، او د دوی هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسوو. همدارنګه په معرف ریاست کې فعلا موږ د نجونو سره ګورو، کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکل تر ادارې پورې رسوو، او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ولري، د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې الته د شوزو د بهبود لپاره په نور بخښونه کې لکه د شوزو تشویق کول کار لپاره ځینې شوزو چې دوی په کورنۍ کې مشکل درلوده چې دوی تعلیم ته رسېده، دوی سره موږ کښېنستلو خبرو چې دغه څلور حق لري چې تعلیم وکړي، دا باید مکتب ته ولاړ سي، او هغوی ته موږ قناعت ورکړی چې هم دغه کې هم ښه مثالونه موږ لرو. تر څنګ یې هغه کورنۍ چې فامیلي مشکلات یې درلوده تقریبا یو دوه قضیه موږ خپله تقریبا هغه موږ حل کړی دی، او دوی موضوع حج په ډېرې خوشحالۍ سره حل شوی دی.
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه، مشخصا راته ووایاست دغه څه ډول پروګرامونه وو، او د ښځو په ژوند کې څومره اغېز رامنځته کوي؟
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ورته وایو، دا د کوچني تجارت لپاره داسې وو چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچارو مربع ټرینینګ هغه زده کړو ورته ورکول، دوی بیا وروسته دوی یعنی خودکفا سو دوی وکولای سو چې د هغه دوی چې لاسه په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو، او د سبزیجات سره ډیر وو، د هغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او تر څنګ روب جوړ کړي دوی بازار ته عرضه کړي. دا پروګرام لا ډیر مفید او هغه شوز ډیر خوشش کار کړ، او ډیر غیزه، او د شوز پر ژوند باندې ډیر ولشت غیر اور په دا خاطر باندې په خوا هدي نسوي کولای چې په خپل د اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، کار چې دا پروګرام څخه ورسته دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسه کېدل دا مربع جوړول به بازار ترسه کول.
تاسو یادونه وکړه چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مو ځینې پروګرامونه جوړ کړی دي، دغه څه ډول پروګرامونه وو؟
دا تقریبا موږ ځینې پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه وو چې کور په کور تللو، او شوزو ته د عامه پوهاوي د سیف په بخش کې مشور کول، او د سیف په بخش کې څنګه دوی خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي، څنګه خپل کور د صفایي وکړي، او تر څنګ دوی څنګه وکولای شي چې دغه کور نظم په کومه طریقه باندې مخته یوسي د دې ترڅنګ باندې موږ د خپل د عامه پوهاوی د انتخابات په باره کې هم چې موږ 200-300 یو ځای سره موږ جوړول په دغه غونډه کې دوی ته عامه پوهاوی مور کول دا خصوص د موږ هغه عامه پوهاوی د انتخابات په باره کې شو دا په شار کې
تاسو دا ونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په ښوونځیو ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا سره ول ستونزې او بیا تاسو دا له چا سره شریکوي
موږ کله چې د انجونو څخه د دې هغه ستونزې واورو هغه ستونزې ته ګورو چې دغه ستونزې کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرف کې مربوط کیږي هغه ته رسوو او که چېرې په خپله اداره کې وي هغه ادارې ته رسوو تر څو چې د ستونزې حل شي موږ یو ښه مثال لرو یو مکتب ته ولاړو تقریبا د دې د استادانو یو مشکل و ولې د مدیر سره خو بیا مشکل مو غوښ ریاست معرف ته ول سوال تر څو چې دی راغله د دې سره خبرې کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان موږ په شفاخانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل چې دا مشکل ډیر اومده او د دې ضرورت هم دی دا مشکل موږ خپل ریاست سیاتامت او تر څنګه کار موږ اجتماعي ته ول سوال تر څو چې دا زموږ خوند لپاره د دې د کوښنې لپاره یو کودکستان جوړ سو او د دې
په کندهار کې لیلما نوری د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم د مینې سوز او ګداس په دغه پرکیف شیبو کې چې کله د هارمونی خوږ غږ د سیتار غمجن غږ د تبلی سور شوی انداز خشیر او د ښکلي غږ خواږه سره یوځای شي نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کړي کله چې د ټنګ ټکور شور شي بیا د دیرو بانډارونه ګرمیږي بیا ځوانان سره راټولېدا ترابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمه ییز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینې کړي په نننې خبرونه کې پر سیمه ییز موسیقۍ دغه موسیقۍ پر اوج او په دې وروستیو کې د مینوالو پر کمښت غږیږو راځئ وګمې رشیدي ته غوږ شو
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د سیمه ییز موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل یې ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده دا باید یادونه وسو چې د ویدی او اوستایي سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسي او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی رنګ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده د هر شپانه بزګر ځوان پیغلې مور مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي هر سیمه ځانګړي موسیقي او د موسیقي آلات لري نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډېره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي نوموړي وویل
داسې داسې د موسیقي کې دول دو سره ده
رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیه ده.
نماوری ده تنبور و رباب سربیره ده چنگ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژک سرنده، سرنی، شپکتاره، شپیله، چمبه، زیربغلی، دول، دولکه، نغاره، تبله و دست نورو یادوانه هم کرد. اوهی چه ده ده سیمیز موسیقی آلات دی، چه اوز پا مدرن وسایلو که هم پا دیر کم توپیر سره استعمالیگی. دای وای چې د سیمه ایز موسیقۍ سندری په تدریجي ډول له یو څخه وبل ته پاتې شوې دي. لوګرایا بلګه داسې وړاندې کوي.
نن مې بیا بیا جنا پر ځان راځي چې درګردا جواب نه د جانان راځي. نن مې بیا مغید استادانو دسی استاد رای ویلی وو بیا استاد سلام ویلی بیا زما پلار همیشه گل لوګرای میته هغه ویلی وو هغه وسه هغه مثلا موګه وای دغه ترزونه د لوګر ترزونه دی خاص لوګر ترزونه دی
د نموري په خبره چې سیمه ایز موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمائندګي کوي ښاغلی لوګرای وای چې د پخوا په پرتله د سیمه ایز موسیقي مینوال اوس کم شوی دی
مخکې چې وو د غوږ مسله وو خلکو اورېده اوس د سترګو مسله ده چې خلکو په سترګو ویني خل بعضې هنرمندان کلب جوړوي هغسې خلک ویني بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم سوی ده لږ
مینهوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ایزې سندرې یې نویسته په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او میرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې دوه دېرش کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی نوموړي هم د سیمه ایزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم او غزله خو ډېره مشکله ده یو پارچه مې ویلی ده چې هغه هم خدای دې وبخشي کاظم شیدایی راته جوړه کړې وه کمپوز یې راته کړی و هغه مې ویلی ده خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلي دي
اغلی وژمه د خپلې لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ایز موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلي دا چې د سیمه ایز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخواني سندرغاړي څوک وو ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي
تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډه ستا یم زه کله د بل چا یم جانانه تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډه ستا یم زکلا دبل چایم جاینا دا می اولینا پرچا دا چی ما سبت کرده و اویلینو و سرقه و بیتون سایپو خدای دو بخشی استاد گلزمان تلا محمد نیامت الله دا ټول هنرمندان سابقه هنرمندان اوس خو نام خدا خدای دې لري خدای دې نورم زیات کې ډېر هنرمندان پیدا سوي دي او خدای دې نورم ډېر کې
رباب د سیمه ایز موسیقۍ یو ډېره مشهوره او مهمه آله ده محمد حسن ربابي سره از موږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي د اوریدلو بلنه درکو
دغه ته روح باب
ولې ورته روح باب وي
رباب دا روح تازه کوي دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي یو روح باب یو روح بیا یو روح غان رباب خو ډېر په موسیقي کې رباب پاچا دی
څنګه دې خوښه ده یوه نغمه راته پکې غږی اوس
بله صاحب والا نغمه
رباب مینوال بوی خود د سیمه ایز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمه ایز موسیقی د مینوالو کمښت اندیښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي لکه دا چې اوس دلته په ادجوان په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي نو دا مې یو برخه د موسیقي مینا په دې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې په نوي انداز سندرې په نوي ډول موسیقي واوري پخوا که څه هم ډېره قوي وه نو دا اوسنۍ موسیقي او دا غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه
نو ځوانانو خپل مینه په ولسی او فولکلوریک موسیقي باندې خپل ولسی موسیقي باندې خپل مینه شاو قلو بو ځوانان رو تراتول به وجره و دیره کې منګي او رباب او ستار بو نو دا پر مختلف وسایل نو اوس موبایلونه پیدا شوی کمپیوټر نور وسایل دي نو خلب ته اسانتیا ډېرې شوي دي اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي بازار کم شوی دی مینه وال
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ییز موسیقي پر کمرنګۍ او د مینه والو د کمښت پر لاملونو غږېدلی
دې علتونه زیات دي یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخې دوی کار کولو دوی مجبور دي چې دوی غرب ته مهاجرتونه وکړي فقط کې دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر شوه په دوی باندې زیات تاثیرات وکړل او دوی خپل موسیقي افغاني موسیقي ورو ورو یعنې د وخت په تېرېدو سره د لاسه ورکړل اکثره کسان افغاني موسیقي سره مینه لري ولیکن په افغانستان کې اوس دې زمینه یعنې هنرمندان ته هم مساعده چې دوی بیرته هغه کوم کسان چې وو یعنې یا د منځ تللي دي یا نشته دي په افغانستان کې نشته دي او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي په افغانستان کې مروجه و ی دوی سره ناشنا دي
اوریدونکو محمد الهام یو له ځوانانو څخه دی چې له سیمه ایز موسیقي سره علاقه نه لري لامل به یې له هغه وورو
زما چې دا ته محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي په کې او دا نور موسیقي چې دا د ډېر په کې مې خوګم باندې لګي او دغه نه خوند مخلو او بل د ته محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا د غاپ ودونه کې په دنر کې خلک ډېر په کې او په ودونه کې ډېر د نور موسیقي او خلک ورته ښه نصاوم کوي او اوس چې دا ډېر بخښنه د نصاوم روغتلې دي خلک ډېر په کې
سیمه ایز موسیقی او د دغه موسیقی آلات زموږ د فولکلور یو ځانګړی برخه جوړوي نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهارې پاړه وایي
د دې لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت دی چې هغوی دغه فنکاران د موسیقۍ دوی وروزي دوی په تشویق کې د امکاناتو ته برابر کړي چې دغه موسیقي وپالي که وینه پالي د وخت په تېرېدو سره د موسیقي بل منځ دوی دا غږونه پکې سب شي کیسټې جوړ شي ورنه نشر شي هغه
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی دا چې د سیمه ایز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي
فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد بیرته ځوان نشي
ترنو اوریدونکو اغه شعر وای چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندري منم چې رانه لاړی سبا بیا راځي سندري سیمه ایز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړی جوړی غاللی د فرهنګي او سیاسي ډګر هر يرغل پر خپل تاثیر پرې واسلی خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېخه حتی تر دې چې دغه موسیقي سنې هم ټپ کړو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
سرم مل لگی آ سرم مل لگی آ س
برپل مرستور دا برپل مرستور دا برپل مرستور دا